دریم د کوټې غولی ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسېد. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پار دی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو، خو مور او پلار مو نشته چې ماړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پېښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کب په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کب زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بلوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل، خو پام دې وي چې پاچا دولس لوڼې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوز شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانې د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلري به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میګی د اور په پیخه کې جوبل شوی وو او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویم ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډیر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده، نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړي؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتۍ په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتۍ به ورنه واخلم. ګوتۍ پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. وروی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکۍ جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکۍ ته وروشیندلې. جولاګکۍ د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لورې ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنې په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشه یې د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته وویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشی ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، ما تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دی هم دا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی یې ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کیدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندی کیدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حیسه کې یو څه ډېر مشهور شوی دی او تقریبا هر څوک پی پویږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي؟ دا درې خودي
کیسه پای لري، منځ لري او پای لري. په دا اړه باندې جلسه تشریحات ورکوم. پایل په دې معنی باندې چې په پایل کې باید یو غوټه موږ راوړو. مثلا کچیر و جنایي کیسه لیکو، یو څارنوال هغه ټلیفون ورته راځي، خبري چې فلاني ځای کې قتل شوی، راځي او هیڅ ثبوت هم نشته د قاتل. دای په تلوسه پیدا شو، دا د کیسې پایل ده. د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د څارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې د سره پیدا سوی دی هغه باید وایو ځواب سی. پای هغه د قاتل پیدا سو یا نس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بل خبر درک سن سو دی کسب باید شان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډیره مهمه ده. که غوټه نه یم په نظر باندې کیسه نه ده. دا سرت لای سی لکه یو دا سی یو مثال ورکول سم لکه ولاړی وبه نه به خوند وي. چې غوټه نه یم موانې نه یم نو اکسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجاد وي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري، لکه څنګه چې په تیر باس کې وویل. وروسته بیا دغه غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره د موضوع د سپړلو لپاره د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې یعنی له غو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه ده. ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدی صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط و آغا ساها و آغا زای باید معرفی سی، بیا لگه ورست باید غوطه رامنز تسی. تاس پر نظر در غوطه موقعیت پا کسی که پا پایل که خدا که پا مند
انتا دست از پخوانی نکلونه دیگه، پخوانی کسی دی لکسنگ استاس و الال با دغا موقعیت معلومه ده، مکان و زمان معلومه ده، لیکوال با غوشت سی کرکتر رو نمعرفی کی لوستون کتا ورست لگه بیا ورو رو دی غوطه یا دی موانی خواته ورتلل غوطه پیدا که ده او ورست لگه بیا ورو ورو دا غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس ډېر اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په پایل کې راولي. مثلا بیرته به هغه پخوانی مثال ته راوګرځو. د کسي فایل کې قتل شوی ده، سرادوار راغلی ده، هیڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موان یو غوټه پیدا اسو، دغه قتل د قاتل پیدا کولو موضوع د خپلې غوټه ده. ورسره بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اولی غوټه وتړل، غوټه یې کیښوده. ورسره بیا دوی هماغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هماغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا که سم دغه تر پای پورې رسیږي قاتل به یو نیول سی یا به ونه نیول سی. زه چې خپل کوم کیسې لیکم معمولا غوټه یا موانع د کیسې فایل کې راوړم. دا خپل تلوسه ایجاد ای. هغه کیسې ایما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که تر غوټه موجود کیسې فایل کې راولو طبیعي خبره ستاسو تلوسه پیدا کوي.
احمد صاحب له دې سره تلالای بل باس خود تلوسی ده. د تلوسی ده ایجاد لپاره اغا تخنیکونه ایچه دی فرزن څنګه کولای سو چه پیوکسه که تلوسه را منسته که او ده تلوسه بیا تر اغا ورسته شه بی پوری و پالو. یعنی اغا هم ده تخنیکونه ایچه داشت بخیال چه
دی ما پیزار بانده بیا ما گوت ترازو کلا چه گوت را لده کسی پایل که او دلوستون که پر زین که پشتنی را ولار سوی طبیعی خبره ده سید وستون که به دقیقی کسی تر پای بیایی. مخی مثال ورکه دی قتل موضوع ده، جنایی پولیس ده، راغلی ده، دی خبرم نپویجی، لوستون که من نپویجی ده قتل چوکت. دلتا دی لوستون که پا زین که چو پشتن را ولاریش، قتل چوکت، ولی وجل سوی، چنگ وجل سوی، چا وجلی، یا چه خاطری وجلی، یا که دیست نوری پشتنی، دی چلور پینزخ مایا دکنی. اغل وستون که مجبور ده چی؟ د خپل پښتنو د جواب لپاره تر پای دغه سوال ولې دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پښتني په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان ما په نظر باندې تر ټولو بهتره ده چې دغه پښتني یوازې وحل سي، یعنی ورورو دغه قاتل په منډلو پسې لټوسي لټونوسي. هغه اوریدونکي لوستونکي باید دغه احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه هغه څوک چې دغه دوسیه سیړي لاغوي سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه هغه عمومي پښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په فایل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال دی خبرې که همدغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پښتنه حل سي بله پښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخیري غوټه چې ده یا هغه اخیري تلوسه چې ده هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي اغه بیا داسې خوند نسی ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی ووایي، سړی ده دا بوټی کوي په دې لاره کې ونې منې د یو ځنګل ده، داسې دا په مخه ورځي. دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې بیا به وریز راځي، او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کیږي. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې دا سي، دا بیا منطقي هم نه یي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې یي لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نو لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغې یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، و یادم چیغې سوې میکرویانو کې. د هغه کوچنی ماشوم و، دو روز یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هیڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده. دا شاید په زرو کسانو کې یو همدغسې، یا یعنی تصادف ست د واقعي ژوند کې مسته د واقعي خبره ده ګوره کله کله په دغه سويچ مثلا په شارع بازار کې ګرځي نڅاپه دی بدی یا دی وملګری هغه چیرې په ذهن کې راګرځیدلی یا هغه بدل دلای ورسره دوه کلو درو کلو اتفاقی بدل دلای اتفاق ست په ژوند کې خو په ساکي بیا دغه لکڅنګ تاسو ول دغه سي اتفاقی دغه تصادف لوستون کې نه خوشاين لوستون کې په منطق پس ګرځي ک ته غواړی چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې کته غواړی چې په کیسه کې یو لسکلن ماشوم یو شلکلن ځوان ته په غیژه ورودی او دا څه وشه چې دغه لسکلن ماشوم دغه شلکلن ځوان پورته کول لازم کې وویست دا طبیعي نشکاری خو کته دغه منطق ورته جوړی چې دغه لسکلن ماشوم دوه کال نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ زحمت یې وویست زیار یې وویست
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغ سو مریض ډیر په بده
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه او کای بیا پورته کې ولزم کې ویني دا یو منطق ده ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړ نو تاسو خبرو په تایید سره د کسې اړه برخه منطق ته ضرورت لري لوستون کای باید د سپونه سيتي نه د کسې دا برخه له منطق لري خبره ده
او یا ته غلای
او یا ته غلای ته غلطه یې نو منطق په کیسه کې واقعا ډیر ضرورت ده
احمدی صاحب خلاصه د دې بحث کراته وایسته چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو څنګه ایجاد ولې
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسه لپاره ما مخیول اکسس لا پایله تلوسه ونلري په منځ کې تلوسه ونلري او تر پای پورې تلوسه ون ساتل سي لوستونکي نو امید کی جګنل ولې ګور دا مش تاسو په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې مثلا یو څوک ته یو چا باندې زیرای کوي یا شه زیرای یا خلانه خاصه بد زیره مثال ورته وای سي یو د څوک پټی کار کوي یو دیقان یو بل څوک راځي ورته وای سي زوی دی خلانه خاصه مرز ګوره ولا خبره دی مارک یا وروسته به دیقان شاید فکر وکړي چې ولی په څه خاطر هغه ستار لا روغ جوړ هم دا سپکی ساکي هم ار هغه څه چې مثلا د لوستون په ځن کې پښتنې راولاړ کی که کوم پال کړو طبي خبره د سکه تلوسه پیدا کوي او لوستون کې تر پای پورې لوالي کیسه مو نه یواز داسې مثلا دغه سی یو هغه څه پښتنې راولاړ دا څو ارخونه باندې څو رقمونه باندې مجرا وسته لایسو مثال خبرې د کیسه پایل کې دوه متضاد نظرونه را وسته لایسو یو نفر وایي چې ته د دې غره څوک ته نصیحت خطا لای بل ورته وایي چې شرط لم زه خطا لایسو همدغه دوه جمله دوه ډیالوګ دوه نفر همدغه دوه جمله لوستونکي ته یو تل صبر یې شو دلای شي چې دغه نفر ما دغه تر څوک ته وخیزه کبه ونه خیزي ځکه چې یو شکیله نس قتلای خدای وایي زه خطلای سم یا فرضن کیسه د کیسه تل وسامه غپلی په تصویر باندې په مجرغه کولای سو په یو د سبان په پیښه باندې په تصویر باندې مثال انجلی و منډي وهله تکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې به ور خطا شاته وکتل که کیسه هم دغه سپایل سی بیا هم قل وسون کوي لزان سره وایي څه کیسه ده انجلی ولی منډي وای ولداس په بد حالت یا بل خبر داده چې کیسه موږ یو واس پیو پښتنه باندې تلوسه ورکولای شو یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مکه ځکه ته اتله کا ولور نصیب راکولای بس هم دقیقه خبر خو بل ورته وایي چې نه زل فلانه جلی سره واده کوم زه دا کوژده کوم ان دا څه مختلف لار دي د کیسه تلوسه لپاره چې موږ کارولای شو
یعنی اره څه چې د لوستون کې په ذهن کې پښتني راولاړې کې په دغه سی او څه پیلواله د کیسې تر پایه په منطقي ډول دغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجاد ولای سي نه د داسې وی موضوع تر کول د داسې وی پښتني یا تصویر
متضاد
نظرونه دغه چې د کیسې په پایل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه و پالل سي دغه تلوسه ایجاد ای او تلوسه پکې پالل کی په کیسه
کې او کیسه په تر پایه تل وسن کو باندې ولې
او ډیر زیات مننه کوم
تاسو تم ډیر من
زما د سره د کل بدن ګلابا دستر کو تورا د وطن ګلابا دستر کو تورا د وطن ګلابا د ور پلونو د گلشن ګلابا د جهان کلی دل کې شاد نظر آیا را دستر کو تورا د سرسر آیا را پخند سے یا پخند سے ز زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا دستر کتر د زړه سر یارا پخند سے یہ پخند سے بن توتی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا پجن میاں لے بنی جانانا دخیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا دستر گتورا دس رسا یارا پخندا سے یا پخندا سے زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا دستر ګتورا د زړه سر یارا پخندا سے یا پخندا سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے ددواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتورا دا سرسر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی